سلام ستړي مشي په کابل کې د شپې نه بجی دي د خبري خبرونې ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لري دی او حکومت له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري خغلی مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی دا ډول راپورونه ناسم دي او القاعده شبکه اوس مال په افغانستان کې شتون نه لري مجاهد زیاته کړې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ونه کړي چې د افغانستان خوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یو څېړنیز راپور کې ویلي القاعده شبکه د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی په دغه راپور کې راغلي القاعده شبکه له ترهګرډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیتونه کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف جبهې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې وسلوالو یې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو وژلې دي د جبهې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې دا د طالبانو چې دا طالبان یې تیره شپه د کاپیسا د دویمې حصې په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژلي نوموړې جبهې د سشنبې په ورځ هم په نورستان لغمان او ننګرهار کې د درې طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې وروسته طالبانو رد کړه د افغانستان په ډېری سیمو کې خپلواکو رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه د جګړې د بېلابېلو لورو د ادعاو رښتینولي تل له ننګونو سره مخ وي د مقاومت جبهې وروستۍ ده هم خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې نن د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول یو شمېر ماتم کوونکي وایي مراسم تر اوسه په ښه توګه ترسره شوي دي او کومه امنیتي پېښه په کې نه ده رامنځته شوې خو یو شمېر نور بیا وایي د تېره پرڅلس کال په دې مراسمو کې محدودیتونه ډېر وو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو بندیزونو له امله د مراسمو د ماتم کوونکو د امنیت تامینول یاد کړي دي د بلې خوا د افغانستان د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې اترا ویلي د شورا په مراسمو کې د امنیت د تامین په موخه د سهار له شپږو د ماښام تر اتو بجو پورې په کابل او مزار شریف کې ټولې مخابراتي شبکې بندې کړې وي نن جمعه د هپاتایټس یا زیړي نړیوال ورځ وه د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو ارقام خپره کړي وو د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې زبان شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټ بی تور زیړي او شاوخوا 300 نور بیا په هپاتایټ سی زیړ زیړي اخته دي هپاتایټ یو ډول ساري ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما فازیګر اغېز کوي او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 14 کال بند محکوم شوی دی د نوي محکمې دغه ټکسي چلوونکی د 14 کال یې په کوموسلو مسلوکا ان مورو خار کې د ملي ګارد مرکزی دفتر ته ورچولې و د 300 کالو بند سزا ورووله ټکسي چلوونکی چې ولادمیر زولوتاریوف نیمګي محکمې د عمل ترهګری ته چمتووالی او د قانون لپاره پلي کېدونکو برید کړنلې دي ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه دی کړی ویلي دی شو دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی د 2018 کال د فبروري راهیسې لیکلی چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی په ټوله روسیې کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې دی او حکومت له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یو څېړنیز راپور کې ویلي القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي تفصیل په دې راپور کې
کتام پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړې دي خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې په افغانستان کې پټ فعالیت کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل دوه دریشم څیړنیز راپور کې چې نن خپور شوی لیکلی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډیره د داعش خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی، وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسله والو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصار الله وسله والو ډلو غړو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلی دی چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستې غړي له 3 تر 6 تنو او د غړو شمېر 400 کسان اټکل شوی چې د راپور پر بنسټ د کورنۍ د غړو او پلویانو په شمول 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوی چې که په افغانستان کې بې ثباتي راځي القاعده به بیا وړی شي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې د دغه وسله والې ډلې وروستۍ ریښې هم د منځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش او خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوی ترهګریز ګواښ بللی او پکې راغلي دي چې دغه ډله اوس مهال په افغانستان کې په خپلو ډیرېدونکو وړتیاوو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمېر د دوی له کورنیو سره د 4 او 6 زره کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نوم یې مولوي رجب یاد شوی دی، خو په راپور کې د مولوي رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې نوی راپور په یوه ټویټ کې رد کړی دی. هغه لیکلي د امنیت شورا هغه راپور حقیقت نه لري چې په کې ادعا شوی اسلامي امارات له القاعدې سره اړیکې لري. د القاعدې تنظیم اوس په افغانستان کې هیڅ ډول شتون نه لري. په دې اړه راپورونه ناسم دي. اسلامي امارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د امنیت په ضد وکاروي. خو څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایدن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای میاشت په 11 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې راپیدا کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوي و طالبان له القاعده سره متقبلي اړیکې لري. له دې سره چخت بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال ویل افغانستان د امریکا د ځواکونو وتل په افغانستان کې د بګرام هوایي ډګې اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شوی دی. جمهوری غوښتونکي مایک مکال د پنجشنبې په ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې ادا وکړه چې دغه وتل یو جیوپولیټیکه ماته وه چې له دې سره په افغانستان کې د نورو ډلو ودې ته لار پرانیستل شوه. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکا له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکه کړې دي. ښاغلی مکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماته وه او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شو.
جمهوری غوښتونکی مایکل مکا په داسې حال کې له افغانستان
افغانستانه د امریکایي ځواکونو دی وټلو او د هغه د پایلو مسولیت د ډیموکراټیک بایدن اداره بولی چې د طالبانو سره د دوه تړون د جمهوریت غوښتونکو ډونالد ترامپ ته ادارې لخوا لاسلیک شو چې افغانستان څخه د دغه ځواکونو دی وټلو لپاره لار هواره کړه. مايكل ماکال د غشان ادعا کوي
چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وټل د دې لامل شو چې لبګرام زندان څخه د داعش 2000 بنديان او ځانمرګي بریدګر خوشی شي او د 2 میلیارډ ډالر پرځښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی ماکال زیاتوي
د ځمال لپاره د خوشینی زایده چې لشل کلونو قربانیو او پیسو لګول ورسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او مختلف جيوپولیټیک موضوعات سره لاس او گریوان یو خدای لپاره چې اوس حالت د لیکن په لاته کې دی او احتمالا د بګرام اډی ته هم لاسرسي لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه تزاب ور نه کړ، خو مايكل ماکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو لبیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبي زیرمو او قانونو په برخه کې پانګونې ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبي زیرمو په برخه کې د چین لسترو پانګونو څخه یو د عامو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنز د 15 کالونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس ته استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مايكل ماکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایل او د امریکا د ملي امنیت لا په پام کې نیولو پرته له افغانستانه امریکایي ځواکونه ایستلی وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلای دی. ښاغلی ماکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه له یو شمیر پوځیانو او عیني شاهدانو د پښتنو د تراکاول سره د امریکای متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستانه د پوځیانو په استلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ خړای دی. په ورته وخت کې په خوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو، نو موري وویل
To me it's sad that after 20 years of blood and treasure where are we now
نه مانه دی لیدلې خبرې اترې په وړه کا شروانی دي څنګه دا و چې هغه کسان چې واقعن پلان جوړول او تمرین ته اړتیا درلوده هغه ډیر بوختو د پلان او تمرین وښ نه وو.
دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړاو د ښاغلي ماکال انتقادونو سره مخ شوی دی او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان د خپل پوځیانو د استلو لپاره کړې دفاع کړی ده. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 13مه د افغانستان ووتل. کله چې امریکا له افغانستان ووتل، له دغه هیواد څخه 125000 افغانان وتلو ته زمينه برابر کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په هوا د ګار کې ځانمن کې بریډ وشت چې له عمل له سلو زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووژل شو.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شیچری پدې خبرونه کې مینه مچلا لنشتې ترې کلم څنډو سچا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېر پام لرنه کو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس پونم نوی اونیسه خبره شو
لړلمو دغه 500 غړي مته چپ کړو چې بازار په دکان وګرځیدلم.
د غزنی سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا سوسی هغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل.
شعر لرو
ته یو خزه یو خور یې دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا.
لاند کیسه لرو
یو جیب ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و ته هلو کړل.
پر هم دی کیسه نقد هم اوریدلش. دا د بی مجلبه په ونړیوال خبر پیل کړم. تم ده چې د امریکا د لنډ کیسه لیکوال جورج سونډرس څه باندې 2 اونۍ ورسته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس له کتابخانی د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې له هنري اړخه شیوي او فکر او تخیل پکې نه وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي. دا سینه وي چې یو وخت لیکنه کوله شاساري لیکلي وو خو څنګه لیکي. جورج سوندرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅه کوي. د کانګرس د کتابتون وی مسؤلې کارلا هیدن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې سوندرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیشندلي لیکوال هم د رای حق لري. د سوندرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې نوي پیاوړي او ادبي شخصیتونو رای ورکړی دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. د لیکوالو د دې جایزې لپاره د سوندرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سوندرس تر اوسه 12 کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خبرونه چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سوندرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابت کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. د سوندرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دې ته هڅوي چې دې ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سوندرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو لمسول مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لاند وخت چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا غنې خبره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر غنې و، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ و، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ثواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده، او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوي شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په خپل لومړی پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېده. کتابونه به اغوسته مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود تم یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې. که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې امم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې موږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې، راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه موږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او موږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیک طریقہ وکړو او ګوندی د خیره سره کامیاب.
جواب سے لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړې؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا آر ټولنه چې د خپل پرهنګ لري، زمنګ په ټولنه چې په خوانه دا د اخبار لوستلو پرهنګ ډیر کمزور او ورسپانم یو هغه یو وخت کې دولتي وی او یوازې مغه د هغه خبرې به خبرولې. وروسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تندې خړوب نشو کړي، خو مګر په نور نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستون کې لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلک وهڅو، لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یا یو کتاب خلکو ته ورپېژندل شي دا غي لنډې لنډې.
جواب صاحب وبخشه، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې پرځن خوست کې، کندهار کې یا نور ولایتونو کې خونځیو کې ملګری زمونږ دوستان شته دي چې یو څه ډاډه وي چې وګرځي، او پرځن په هر ولایت کې په لسګونو خصوصي خونځي دي او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي خونځي هم شته دي. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابی زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکن نه دي چې ترلاسه یې کړي، او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دوه تنو ماته ډاډا کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو، او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خداول نه حل ځلې کو، او مخکې د مطالبه د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی او ځنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډ یې مراکړی دی یو شمېرو، او که په دې ګڼه کې یو اعلان دوه شو چې په راتلونکي کې څلور شي، او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو، چې په مونږ کوم بوج را نشي او مونږ د دې ورشو چې وخت خو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکو، ځکه چې هغوی مونږ دپاره بیا ځانګړې لیکنه کوي او بل ځای نه خپرایي.
جواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپله ویب پاڼه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی؟ البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه یې هلته خپروي، او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي، لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې اړه ما فکر کړی دی. البته مونږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زمونږ د کتاب پلورځي نوم دی، او د مینی په نامه نه و، خو د مینی مجلې مې پکې پی ډی ایف په شکل خپرولې وروسته د دېنه چې په بازار کې بعد په تمامه دوشوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی، هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول، او یو څو لوستونکي پیدا کړل. ځکه ته مونږ ته لوستونکي معلومېدل، خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ هغه چا چې همکاري کوله هغوی بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی، زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسول مدیر عزت الله ثواب په وینا لنه نشو خو در بشکاله مخکې چې مینې مجله خبره شوه په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. له میدان وردګ روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خبرونې مسول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه د دې اونیزه چاپ ته پام شوی دی.
لنن نشو خو درې کله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور دغه د دودونه هغه چې په مستند باندې باندې راخستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې البته باید چې یو څه ایجاد کړم چې دغه سي مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او دین مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پوری دې د سي باورونه تړلې وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي دغه سي یو فیصله استورې بولی، افسانه بولی، چې باورونه بولی پسې تړلې وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور کړ ورسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو پدې پوسوم چې زه باید لاسونی زه اتمنې ورسنه کوم. دا چې رادیو ته مې وښنه رسیده، دا چې ټلویزیون خو بل ډیر غټه خبره و. نو مې وښته چې دا دیونی دې په نوم باندې یو جواز ورته واخلم. نه دیونی دې په بڼه باندې باید چاپ کوم. افتا کې
د لاسونی زه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پانې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخستې دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. پدې کې به کلمونه دي شننه کلم یو د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای دا او بدی کې نور ګنده کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلای شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلانی سیمه مثلا زمونږ د تیری غني موضوع و چې د سرپل چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو وسیله په یوه د تیسرشنه دولت او خلکو ته بدلیدلای شي. دا بل کلم او ورپسې مثلا نغاره زمون بل کلم چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د خار خوړه مرشي کیږي دغه ډول یعنی د بیل او د لاس نخه چې استاد ګل رحمان رحماني چې لري په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه پدې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلمه دي. پدې کې بغیر د خبرو چې یو کلمه ورته ځنګړ کړي نو ټول ادبي فرهنګي مرکې
او د شنو وصال د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو اثر راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم
اوس لپاره خو دا چې هغه ته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره خسته کته هم دغه لپاره دا فعالیت کو ولی په ټولو کې نور د نور لیکوالانو لیکنه هم پکې راخلم. هغه ته کلمون ته پکتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې و چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرګه کولای شم. د هواد له بدیسه چې روس راغی چې دوی د نوښتګری دی په اصطلاح تخلیقونه کړی دي هغه ټول خلک پکې راخلای شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بل بل لیکوالانو لیکنه راخلو.
د لاسونیزه څنګه تقسیموي څنګه ویشې چې تر خلکو ورسې؟
شبر سي په ټولو جالبه برخه انده ده. زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپ تر مصارف او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ډیټا ټول کارونه د یوازې زده کوم. یعنی کې د شپه افغانستان کې لمړنۍ رسنۍ و چې یوازې یو کارمند لري
او تر خلکو سره رسوي څنګه رسوي؟
تر هغه یعنی زما دما خو لمړی تجربه وته مې وشله لړ لمو د 500 غړي مې چاپ کړو په بازار په دکان وګرځیدلم او نو وخت پکې دا و چې دا لاسونیزه دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري. نو د بازار لپاره په 15 غني وي درته په 15 غني باندې خرڅو مې ور باندې پلورم او کنه تر اوسه ما ته اعلان برابرېږي ملاتړ تر لاسه کوم.
فکر کوي سه تی وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څنګه چې پختره سخته ده جواب هم سخته او فوش لپاره خو دومره ډیره زمينه وته مسیده نه ده ولې هڅه کوي چې خلکو کې دغه فرهم عام کړي ګڼې په پیسو واخلي، نو که چېرته زه یو ګڼه په لس افغانۍ خرڅ کړلی سم نو کولی سم مصارف پوره کړم.
وصال صاحب، پخوا مو په فیسبوک کې پاڼه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خپرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاستئ، په ذهن کې نه درګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟ خبری سائٹ میں مطلب دے ویب سائٹ ویب پانا
دولتی ماموری مو دولت روانے کی سدو روانے زگانے چاپ تا زنگڑے کو نو اوچ بسائٹ لپارا دوم ریم کانات میں لیم خوب پر اصلوں کی بل کار ڈالا گواری یو سائٹ چلوول فکر وکی چی یو سائٹ چلوول دیر 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 برخ لری یو لیک تر لگت وکر مندن خوب بیدو لری
دلتا دی دیل پر ستا سی دی وڈیر شتمن فرهنگی ولایت لاری دا اونی زخ پراوی التا پا میدان وردک که ادبی غونډی دی ادبی بهیرونه دی فکر نکوی کلو غی سره په ارتباط کشی او له غوی هم راسته و غواړی که دیشتی چستا سو کارونه وسیش
شی برسی بحث کوم ما دیرو خلق سر گل رحمان رحمانی استاد سر چی پا بغلان پانتون کی استاد دا لازه سر مونگا دی که ونی والا دلتا نور فرهنگی تیریستا دی افغانستان ملی ریڈیو تلویزیون کی دینی فرهنگی تیریستا غوی سر مون پا مشوری کردی دی او ادبی بهیرونه پا میدان وردک ولایت کی نوی نوی اوس تصمیم نیول شوی چې ادبی بهیرونه هلته جوړ شي په خوا وو یو څه خو د نوی بدلون سره تکانیس او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرولو نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردک کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي بهر کې زمين ځینې هیوادوالو ملګري اوسیږي فرهنګي چیرې دي هغوی سره په اړیکه کې څو تر څو د لاس ونی د لاس نیوی وکړي او دغه خاخیته قدم فیصله ونه دریږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
ابلې سپوږمۍ خپل یو غزل ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولی سره اوروي او له دوی مننه کوم.
د ګودر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا ته د ګودر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا ته د ژوندون په هر یو پل دمې زه د هندارو تصویرو کې ورکا ته بس د مینې محبت کیسه یې ته بس د مینې محبت کیسه یې یې د شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا د لټون لار ورته وخی اچي د لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا نند سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا نند سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تم کې شو. سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده. د غزای د افغانستان له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالي او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي.
دی غزنی دی تاریخی ابیدو دغه تاریخ پرنه سوي ده د بډي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړی ده. مثلا سردار تپا په درلسو وودیرسکی یو ویټلوی چړونکو پلاوی راغی چې لغه سره افغان محققین سره یو کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواته کړله چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو، شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي، شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1310 کال کې ایټالوي څیړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې، دوی لا زره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره تړاو درلودل. او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل، دای د وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی و له هغو سره ډېر ورته والی درلودل. نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده، ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري، قدامت ولري، خو د له اثار هغه کول. حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سوسیاغه پسلرمه او درېمه میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو، خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و، بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه ستا پکې اثار پکې شته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغې د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي، د دې تر څنګ ستاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي، د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانی کېدای شي ورسره؟
داسې کېږي چې دلته یو ډېر لوی استوپا ده، تقریبا 40 متر اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې اثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې ستله. نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي، نه له هغه سره تړاو پیدا کوي، زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې محققین په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بله مسله خو دا خو یو بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي، بیا په هغه وخت د دغه تپې نوم د نغاری غونډۍ کې، د نغاری غونډۍ کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور، یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې، نو دی به د غونډۍ ولاړو، دلې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت کې ډېره زیاته شنه دښته وه، او دغه دښته یې د دشت شاه بهار ویل. نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاري غونډۍ واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده، هغه نوم د سردار تپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل، د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې تپه لوی خیمه ودروله، او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده، دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو، نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پورې تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یا محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو، د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډې څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډې چې د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري، نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډې به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډې د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بیلابیلو مذهبونو دغه یو پاتشونی ورته ووایو، دغه یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه شی ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغه غونډۍ هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپیدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنې نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا د سیدا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یواری وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاء الدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل، دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې څنګه نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډیر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په روسیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډیر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځل شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپله په 1930 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ. صب دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار طبي په نامه لیکلی ده. هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې، داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي. صب دې سیمه کې وو، نو نه یوازې یو دین هغو معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو، د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو په اند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبره باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي، او دا هغه څه دي چې دغه سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي وي محققین راسي تر څو دغه هغه سیمه وپلټل شي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په پستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشيده د اجمل صدیقی لندک سره. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلي دي. د شاوخوا او کیسو خاکې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخ کړو، د ده همدا نقد وړاندې شوې کیسه پانه ورشيده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود. ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تیر کړل، د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره، ورته لیکلي ول: سرطان یم. ماضي یې سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه، لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد، یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه، تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلیکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریز پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یې اوږه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقي صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو رااخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره پکار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټیلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټیلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټیلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو راسره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغه سې. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله، قسم لږ هم فهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه و، که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې ویم چې شاوخوا لکه محاول کې د څه نور کېږي که نه کې اړیکه کېږي، خپل مین له ناروغ د بد وجد کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان بې نظمه کېږي. ویلی چې د چا ور پام نه و، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه دې خلک چې دي د ډېر په یو بل کار وغرض.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي کې نه وي ورپام، نو څه؟
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپام وي، شاید دا د تخطیر احساس وکړي، لکه په بد وجد کې هغوی ویني. نو دلته ما ویلي چې
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتر ده چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتانې سام کړل، د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي، ممکن بهتره یې چې ویشتانې ګډوډ دي، یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتر راځي. څرنګه
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي، معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظمه شي، نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي، ویښتان منظم کوي د دفتر څخه بهر، یعنی دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډ باندې په سمېدو په معنا ده.
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې، په ګډوډ روحي حالت کې سه سمون تمخه نه کړو، یعنی داس یو حالت رامنځته نه کوسي د لوستون کې ذهن یا د اوریدون کې ذهن په د په بل خوا شي. پر حال د کیسې بل تصویر، ټلیفون راغی، یو بل جیب ته لاس کړ، اخر ټلیفون په باکس کې، دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی. دالکه دغه مخکنی سویشتانی سمپل هغه ډول نه دی، خو کبل تصویر راواخلم، تور ویشتانی پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل، دلته د ویشتانو خورېدل یو پریشان تصویر دی، خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه اغېزمنوي. ول سپین مخ
دلته زمانه حادثې تر ډیره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغېز لاندې تللی، نو دلته ما د سپین مخ لورز او سپین مختان له شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ په کې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ د تورې کری چې په سپین مخ باندې خورېدل، سپینواله دلته د چرو تر اغېز لاندې تللی لکه څنګه چې
لدی پلا وستا سودا تصویر سم دی، یعنی دقیق راغلی دی کنه، خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی. په دې کې سي عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه، لیکن ساسو خبره په ځای ده سي انسان باید دې بل اړخ ته توجه وکړي. بل اړخ ته راشم، په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړی دی کنه، د دې لپاره چې کرکټر میرمن ده په دفتر کې کار کوي، نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم. خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی، مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي را خوځي، د بوډی ټال رومانتیک تصویر دی، یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده. څرنګه ټکر نه دی دلته؟
کریکټر د په خیالونو کې غرقېدل او په خیال کې زنګېدل دي، لکه دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده.
ستاسو دا اشاره په دې سبانه سم ده چې یوازې ټال وای، خو د بډی ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي، رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سمبولونه دي، له باران وروسته را ښکاري په آسمان کې، او د بډی ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده، او داس یو شای دی کنه د دې له خاطره په کیسه کې، یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسی، دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي، تاسو دا کیسه لیکلې ده، نو هغه به ټول ټکسیان زیړو، نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کې چې نقد ملوست او کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي. په کومې سره کوم لکه مونږ وایو چې د مازیګر زیړې المارو لکه د مازیګر مازیګر لمر چې کله موږ یادو لدی څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا د چدل تاریخ په ریکیږي یا د جدایوال یا د پناوالي معنا ورکي. نو دلته ما د زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حساب باندې چې دلته د جدایوالي لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون معنا معمولا تر اخیستل کیږي. نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنگ یاد کړ. خو زیړ رنگ دې ته یاد کړي بس دلته د غاصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنگونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطره چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک به په نظر کې نیسو. نو یو څوک به ووایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همدا دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته یې د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشای بکسې په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډېر همژغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل د نوکانو ټپول دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي. لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده یا مثلا له موټره ده فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره تکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یو نیسي. یعنې داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه. لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوي له ما سره؟
اوس د لیلی مخته لکه د لیلی سنته
د کومې لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر؟
لږ.
که چېرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابله پورې ځې تر سرخکانو پورې منزل لږ ده که ډېر؟
تر کابل ځې تر سرخکانو لږ ده.
دغه خبره ده د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته کنه د دغه لحظه وروسته کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته یې کتل له موټره د باندې یې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي کنه لیکوال تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي دا ځواب ورنه کړي یعنې په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقد ته وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته. پایلری او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روشانه او ډېره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقد ته مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډېره زیات مننه.
دا اونې مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. شدی وي
راز چې زو یو زلې پکتیا تا انډي والا
بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله
سچ زویا او زلے پکتیا تا دی والا
بللا چھ فن با وکڑی دیر زیاد بشم خوشالا
نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا لیدو تدیم تګ سړ گیا کلی والا لیدو تدیم تګ سړ گیا کلی والا رنگ